Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې په دې خبري مجله کې لوړپوړو امریکایي چارواکو د سولې لپاره د طالبانو پر چوپچانی وک کړي خو طالبان بیا وایي امریکا د خپل ژمنې عملي کړي
چې تاسو په چا خپل تنظیمات تنظیم او اواز شي په دې ټول کې نو لپاره عمل وشي یقینا چې څنګه به سره وریږي
لا جګړې ځان منشي وایي ژوند پر اوګو بار دی
کورون نه راوځي او پیاده مزل مو کړی په موږ له سوالي چې دا طالبانو لا سفر وته
لو کندهار کې مو د امنیتي وضعیت حال اخیستی
دا غړي دولت حاکمیت کې جزری و رسالی ده و تختپل دی و دامان دی تنور که ده دولت حکمیت ضعیب دی نسته
او ده ایران پا پلازمین تهران که پرون هم مظاهره دوام درلود نن سه شنبه د زمری یا اسد میاشتې 15 او د جولای 28 نیټه د دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم راځي تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه وورو ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده بشپړ خبرونه ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر خاغلی ستانکزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشي شوي
موږ که څنګه بار بار غوښتنه وکړو تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې کړو
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د وی رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست قدرت سلطانی او مجیب عبیدی او د غرض د سینوا یا د چین خبری اجانس کا سنا اولا سیام شامل دي بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبان لخوا هم په زینو سیمو کې نیول شوی وو ملت غږ رادیو په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوی هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپل ټویټر پانه لیکلی چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبلري د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له لوبغاړي ان کیو دان سره ده د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او فختلې اتل او ورزشکار دی
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو میډالونه ګټلی چې وروسته یو یې د آسیایي لوبو نایب اتلولي یا د سپینو زرو د میډال ګټل و. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبني اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي ور استولی دي. د شوټنګ یا نښې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډې وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدراعظم هشام المشیشي له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدراعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنځته کی. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو له لارې هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لن بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشي په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 20 له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. تمه ده شهزاده فیصل خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي او نورو پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.1 ویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1 ویش. مزار شریف کې اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 ویش. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ویش.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو یو ځل بیا خراغلاست وایو. په دې هیله چې ښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د اوربان په مسلې په ټینګار سره په یوه ټویټ کې یاده کړې ده. اخوا د امریکا یو مخکښ جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام د سولې په خبرو او د جګړې په ډګر کې پر طالبانو باندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایی ملاتړ اړین بللی. تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیاتې شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکو خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماښام په خپل ټوټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانۍ کیږي چې کیدای شي مخه په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربند هشتګ خپروي او ګارې کړي چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایی ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلي خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایی ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یوه برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان وزانو د امریکا هوایی ملاتړ به له زماني خند پرته روان وي. د امریکا دغه مخکخ جمهوری پال سناتور دا اندېښنه خودلی چې هوایی ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکینزي د دوشنبې په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړې او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې لاري نشي ګټلای. د متحده ایالاتونو د غلوړ پوری جنرال همداراز ویل سخت ورځي مخ کې دي، خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولای شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي، خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي افغان پوځیان په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواری دوشنبه په یو کانفرانس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړین وباله.
منګه د اغو د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو. په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم توافقونه چې دوی په تړون کې شوي دغه ته التزام وکوي، خپلو تعهداتو ته او که چېرته تاسو په رښتیا هم خپل تعهدات ته الزام وکوي، او تاسو په دوی په تړون کې لولي په عمل وشي، یقین نه چې ستونزې به ورسره هواریږي. او کله چې دغه مسله راونه کېږي، توافقونه باندې عمل نه کېږي، نو بیا به ستونزې موږ خود خپل خاور نه دفاع کوو. او دا چې تاسو د نورو ملکو لرې ځای نه راځئ، زموږ ملک باندې بمبارونه کوي،
د جګړو له تودیدو او د امریکایي چارواکو له توندو نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
و موردل چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پایل په اړه د طالبانو چوپتیا دا مو افغانان په وړاندې د دې ډلې بے تفاوتي ښیي. په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډېر هغه کسان تګی دي چې جګړو یې د کورنۍ غړي وژلي یا ټپیان کړي او یا یې هم خپلې مینې پریښي دي. دوی وایي جګړو یې ملا ور ماته کړي او نور باید ښکېلې غاړې د دوی درد درک کړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. 25 کلن عزیز خان مشوانی چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د همدې جګړو له امله له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپل مینه پریښې او د کونړ مرکز اسد آباد ته راکډه شوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
دا دوه درې ورځې کېږي چې بس کورونا راوتی او پیاده مزل مو کړلې، ډېر په مشکلاتو باندې راووتلو. اوس موږ فعلال د کونړ ولایت ته راوتي، وضعیت ډېر خراب و. زموږ ولسوالي چې ده د طالبانو لاس ته پرېوتله، ډېر مشکلاتو. تقریبا دوه میاشتې په موږ لار بنده وه، خوراکي توکي چې شی نه وو، او د ولږې څخه تر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې موږ هغې نه راووتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله یې میرمن له خپلې سیمې د تېښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوې، چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوېښت کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو، بلکې د مالي لګښتونو تر څنګ ماشوم هم ټپي سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد وزیر وایي تر شپاړس کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکی وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. پنځوس کلنه ولسدیوي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند د بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینی قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتل یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه. طالبان او حکومت جګړه کوي، خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی پی د جګړو لخکیل ورخون غواړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي، چې روانه وینتویدنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا یوازې د دریو ولایتونو د وروستیو نښتو له امله د عامو وګړو د ژوند وضعیت یوه بیلګه ښیي. ښایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که د دې خبرې مجلې تر پایه را سره پات شي نور راپورونه هم درته لرو. د کندهار او اروزګان د امنیتي وضعیت جاج مو هم اخیستی دی، خو اوس راځئ دې ته ورشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف ترسره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د وال ستریت جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې که کندهار د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زیږیدو ټاټوبی سقوط وکړي، نو د افغان حکومت لپاره به ډېره لویه ضربه وي. د مطلب په دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې له وروستیو پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي شوي. مطلب زیاتوي چې طالب جنګیالي په وروستیو اونیو کې له دریو اړخونو کندهار ښار ته نږدې شوي دي. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ، هغه سیمې چې یو وخت بهرنیو پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړې پکې کولې نیولې دي. طالبانو په دې وروستیو کې همداراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکه ټینګه کړه. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتي دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکي پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغې وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې له خپلو پوځي اډو تروریستي ډلې په نښه کړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې به په څه ډول ترسره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړې چې د اګوست میاشتې په پای کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال کنت مکنزي تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي که طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو د امریکا پوځ به پر روانو اونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي امریکا په وار وار ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له شل کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورځپاڼه همداراز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکېل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حملې کوي، پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به یې امریکا پر طالبانو برید وکړي.
په اروزګان کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. دوی وایي چې په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د لاسونو دا پړکار د اروزګان ولایت د امنیه قومندان او د هغه د سرتیرو دی چې د بریا په پارې وهي. دی وایي تېره ورځ یې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي او یو شمیر طالبان یې هم ژوندي نیولي دي. امنیه قومندان جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونو په دغه بریدونو کې درې وسلوال طالبان وژلي او څلور تنه نور د یو شمیر مهماتو سره ژوندي نیولي دي.
دغه سیمه مسدوده کړې وه او په ملکي کسانو باندې ټکان کوله. کله چې موږ ته احوال رالی قومندان صاحب کنډک او د موږ قهرمان پرسونل چې تاسې ویلی دا ټول ورپسې رئیس والا او دوی هلته غټه ضربه ورکړله. تاسو د دستاور پرې چې څلور نفر مخالفین مردل ته نیولې دي، درې څلور موټر سایکل او درې د باینه تللې دي، راکټ انداز پیکا سلاوي دا شان موږ د قرمان پرسونل لاسته رالم.
یو شمیر هغه سرتیری چې په یادو عملیاتو کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
اته بجې وې چې کمانډان صاحب هدایت وکړي چې د کندهار پر لار باندې دښمن غواړي پوستې مسیره کې اول ته کمی نیولې دي. د کمانډان صاحب هدایت سره سم موږ هغه ځای ته ځان رسولې دي. په نتیجه کې مو څلور نفره ژوندي راوستلې دي. یو پیکار راکټ مشترک عملیاتو کمانډان صاحب د کندک حالت ته ځان مو رسولې دي. اول ته مو عملیات کړي دي، دښمن ته مو ضربه رسولې ده، لار مو خلاصه کړې ده، خپلو پوستو ته مو اکمالات انشاء الله په خیر رسولې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو سره دي او دغه راز مرکز ترینکوټ په لس او پنځلس کیلومتری کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړې دي او د دې ترڅنګ د اروزګان او قندهار ترمنځ لویه لاره هم له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو تړلې ده.
د اروزګان په گاوان کندهار کې هم جګړې روانې دي. د غلطه له تازه جګړو زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوې دي. د کندهار مرستیال والی حاجی اغا لالای دستګیری وایي د دوی اړوند ادارې هڅه کوي چې بې ځای شوو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. نوموړي له ازادي راډیو سره د مرکې په پایل کې د بې ځای شوو په اړه وویل.
شخص جداد نو څه درته ویل چې څنګه کسان به رسوي؟ خو شاز شرط په خپل باندې شرط فار منطقه کې کورونه ډېر سره مشتي دي. په ګڼ شمېر باندې په فار منطقه کې خلک ډېر د جنګ د حالاتو څخه خلک فرار کوي. هغه امکانات چې د مهاجرینو ریاست او د ځینې اوادیس ریاست سره موجود دي، دوی هغه په لوجستیکي شیانو کې وي که د شی په بخش کې وي، په غوټولو کې بینلمللي معاهده د ځینې اوادیس او د مهاجرینو ریاست په لارښوونو په همکاري او شتمن خلک او بالخصوص د کندهار ټول خلک یو په بل سره همکار دي، سره همغږي دي او معنی او اسلامي مسؤلیت په اساس باندې او د بشري همدردۍ په خاطر بل ته کومک سره کوي. یو د بل څنګ د تعلیم او تربیې ریاست او د جوکاف ریاست هغه کسان چې کورونه وځایونه نه لري هغه د تعلیم او تربیې د امکانات څخه برخه اخلي، هلته ځای پر ځای کېږي او د رسته جوکاف ریاست مرستو کومک سره کوي په ځای په پیدا کولو او بعض دوستان چې ځای پر ځای شي. نو کندهاریان ټول یو په بل سره همکار دي. زموږ دولت چې په وس کې وي د ولایت په همکاري باندې هغه ټول کېږي.
که د کندهار ښار د جګړې په اړه راته ووایي او دا هم راته ووایي چې په ولسوالیو کې وضعیت څه ډول دی، دا مهال د کندهار څومره ولسوالۍ ستاسو په ولکه کې دي؟
د جنګ احتمال د کندهار د جنوب پاته دي، د شپږمه اوزه او پنځلسمې اوزې د ډنډ ولسوالۍ په دغه شاوخوا کې د جنګ احتمال شته. پیلي اوس د نن د ورځې اسخال شوی نشته او تېره شپه او تېره ورځ په دغه شي کې جنګ شوی. د مرکز څخه سره کافي قوه راغلې ده. د ولسوالیو امنیتي کسان ورسره دي. موږ په نظامي شیانو کې مداخله نه ده کړې. چې معلومات دا دي چې ولسوالیو کسانو سره په کندهار کې موجود دي او د کندهار امنیتي قوه ډېره ده. دا غلې دولت په حاکمیت کې چې زړې ولسوالۍ ده او تخته پل دي او دامان دي. په نورو کې د دولت حاکمیت ضعیفه دي یا نشته. په دغه دوو ولسوالیو کې دولت دي او کندهار ښار کې دولت حاکم.
د کندهار مرستیال والی حاجی اغا لالای دستګری و چې له ازادي راډیو سره د کندهار پر امنیتي وضعیت او دغه ته د بې ځای شو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو سیمایزه مسأله را اخلو. د ایران پلازمینه تهران کې پرون لاریون کوونکي سړکونو ته راووتل او مارک په دیکتاتور شعارونه یې ورکول. په خوزستان کې د اوبو د کمښت او د برېښنا د پرچاوي په غبرګون د خلکو تر مظاهرو وروسته چې په ملاتړ یې څو نورو ښارونو کې هم خلک ووتل، دا ور تهران کې خلکو مظاهره وکړه. د خوزستان په مظاهرو کې چې د راپورونو له مخې عسکرو په خلکو ډزې هم کړي، لږ تر لږه پنځه کسان مړه شوي. خو د ایران د رژیم منتقدین وایي اصلي مرګ ژوبله له دې زیاته ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. جزئیات یې صفي الله ستانکزی در اوروي.
د ایران پلازمینه تهران کې لاریونوالو د خامنه‌ای حیا وکړه واک پرېږده او مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکول. موټر سایکل سپرو او موټر چلوونکو هم د لاریونوالو په ملاتړ هارنونه وهل. د ایران د والی مرستیال حمید رضا ګودرزی ویلي خلک په جمهوري واټ کې لاریون ته وتلي وو او ایلاتې بې برقي ښودل شوې. د لاریون یو عیني شاهد د آزاد اروپا راډیو فردا څانګې ته چې د ایران اړوند خبرونې لري په یو پیغام کې داسې ویلي:
تقاطع جمهوری و حافظ بودم، وضعیت بسیار شلوغی بود.
زد جمهوری و حافظ واټونو منځ کې ډیر بیرو بارو مظاهره چان په پیاده رو کې و. عسکر هم د څلور لارې شمال خواته ولاړو. شعارونه دا و چې نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، خوزستان حمایتت میکنیم. اصلا دا غوښتنې د اتحادیو یا صنفي غوښتنې نه وې، بلکې خلکو په ټوله کې رژیم هدف ګرځاو.
تمامیت رژیم رو هدف گرفتن.
تیر ورځو کې هم د ایران په څو نورو ښارونو له هغې ډلې تبریز، شمالي خراسان او البرز کې د خوزستان د خلکو په ملاتړ مظاهرې شوي. په خوزستان کې د سختې ګرمۍ پر مهال د اوبو کمښت او د برېښنا پرچاوي خلک اړ ایستل چې لاریون ته راووځي. په خواله رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې چې خلکو اخیستې ښیي عسکر ډزې کوي. آن په ځینو ویډیوګانو کې خلک هدف ګرځي او په ځمکه لویږي. د راپورونو له مخې د ډزو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د رژیم منتقدین په دې باور دي چې دا شمیر ښایي په مراتبو لوړ وي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د خوزستان له مظاهره چانو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه وزارت ویاند نیټ پرایس رسنۍ ته وویل چې په خوزستان کې د ډزو راپورونه څاري او ایرانیان باید د لاریونونو له حقه بې برخې نه شي. په خوزستان کې د انټرنیټ د بندېدو راپورونه هم خپاره شوي چې له امله د دې ښار د خبرونو او راپورونو د خپرېدو امکان کم شوی. په ایران کې وړم کال د 1990 کال په لړم میاشت کې د رژیم پر ضد سختې مظاهرې وشوې چې پکې په پراخه کچه مظاهره چان وځپل شول. امریکا ویلي و تر 1.5 زر مظاهره چان هغه وخت د ایراني عسکرو لخوا وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. خو رژیم بیا په دومره لوړ شمېر مرګ ژوبله کلکه رد کړې وه. ایران د امریکا د سختو اقتصادي بندیزونو په پایله کې د پیسو د ارزښت له ډېر کمېدو، اقتصادي ځوړتیا او د بیو له لوړوالي سره لاس او ګرېوان دی. دې وضعیت خلک اړ کړي چې لاریون وکړي.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبرا لاینز په دې اړه پرون په دوحه کې د افغانستان د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم سانگزي سره خبرې کړي. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي. د نای ادارې د کندهار څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل بیګا آزادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولداک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشي شوي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له یو لوبغاړي آن کیو ډان سره ده. ملګرو ملتونو په تونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د تونس جمهور رئیس قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشی له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشي په بلنه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود نن د جولای پر 28 له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. زموږ خاکل آزادی راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نن عبد الرحمن دے دنگام ولسوالی سودن کے نلدوانی کار کو
شمر وقت کی چھ نلدوانی کے
جرا یو کنزیش کالا ویش کالا وکی گرسی
چل دے چھ تز دکڑے نے
چر نے پاکستان کے
حال تے نوں دا کار کو
او
شمر خارون کے پاکستان گردے لے کم کم زینو کے کار کرے
تے خار ثوابی اسلام آباد دې جنو پر کار نو مردان کې کا ولا کدې ته ټول زنه څه کار
څه وخت دل تراغله بیر خپل وطن ته
2012 کې دوه لسم کې
کارونه هم څنګه
کارونه مخ کې شراله خو وس کم ده کارونه الا ډېر خراب شوی ده
آبادی نه کمی شوی دي څنګه دي
مزدوری نه کمی شوی دي کارونه کم دي
یعنی خلک آبادی نه کوي ځکه مزدوری نه کمی دي وجه څه ده کرونا وجه ده جنگونه یې څه دي
وجه دا جنگونه وجه هم ده کرونا وجه هم ده په دا وجه هم ده زیات خلک کارونه بند کړي کرونا په دا باندې او زیات ده جنگونه په دا باندې
مخکې هم د ورځې یا د میاشتې څونه کار کاو ټیکی بم نیولې وس څنګه ده
مخکې هم 5000 1500 3000 کار کړي ده اوس چې کوم ده 10000 روپۍ کار نه کیږي د میاشتې
څو کسان استه کور کې
نہ کسان کار
ہم دات واضح گٹھی وٹھی والے قبل سوکھتا
بس زی واضح من
نہ نور بچی دی تعلیم کی چکی
بدرے مکتب ہوئی
صحیح للری چا ہوئی نہ سجوڑ شی سو کی
وہ ادا رخ پر انتخاب دل صدا کے دو
وہ سویم سویم سم کی دی
لسم کی
یعنی غواڑی چ بچی دی تعلیم کی نور مخ کی لال شی
ولی نہ غور
جون دے وس
په همدې پزړه پورو خبرو اترو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله. خو زموږ خبرونه دوام لري. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.